السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې په کابل کې ځینو فعالانو د ایران سفارت مخ ته په اعتراض کې د ایراني پوځیانو لخوا د افغانانو په وړاندې پر وروستي چلند اعتراض وکړ. دغه ډول اعتراض په هرات کې هم د ایران د قونسلګری مخ ته سوی دی. امنیت شورا وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې ده. خبری مجله په خبرونو پیلو له فیبا ظاهر څخه اوري.
ساکې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا لپاره د داعش وسلوالې ډلې د رهبر د نیولو خبر ورکړ. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ او یوه ایراني کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په یوه راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر خراساني مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوې ګډې اعلامیې کې چې نن دوشنبه خبره سوې راغلي چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 222 ځانګړې قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول ابو علي او د اماریکو مسؤول صهیب هم نیول سوي دي. د اعلامیه لمخی د عملیات ملي امنیت استخباراتي معلوماتو او هم د داعش وسلوالې ډلې د هغه نورو څلورو لوړپوړو غړو د طرف په نتیجه کې سوي چې د محل د ملي امنیت په بند کې دي. په اعلامیه کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی شودل سوی، خو زیاتوي چې دغه ځواکونه په پسیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نشه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست تیر اونۍ په کابل کې د سرکوتل او شکردرې ولسوالۍ کې د داعش او حقاني شبکې د ګډې هستې د له منځه وړلو خبر ورکړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د ورستیو چاودونو په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي طارق آریان نن دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته د خبرو وکړه.
12 تن در پیوند به ماینگذاری ها در کابل بازداشت شدند تا دو هفته اخیر و هنوز هم شبکهشان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. در این حال 4 ماین کنار جاده مغناطیسی خونسا شده، 40 قبض بم دستی کشف شده، 2 انتحار کننده با واسکت های انتحاری کشف شدن و دست آمدن.
شغل آریان داونه ویل چې دا کسان په کوم سیمو کې نیولې دي. په دې وروستیو کې په کابل کې د ماینونو چاودنې ډېرې سوي چې وروستۍ بېلګه یې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې وه. په هغه سیمه کې نن څلور پرله پسې د ماین چاودنې سوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وویل په دې پیښو کې د یوه ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپږ افغان سرتیر په لغمان ولایت کې د طالبانو په یو برید کې وژل سوي دي. دغه وزارت په ویلامی کې چې نن دوشنبه خبره سوی راغلی، طالبانو تیر ورځ د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوسټه برید وکړ چې په نتیجه کې 15 افغان سرتیري ټپیان سوي هم دي. اعلامیه زیاتوي په متقابله جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو ارقام نه دي ښودلې. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند د غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یوه نظر دي. نوموړی زیاتوي تقریبا ټوله نړۍ د دې ډول اوربند غوښتونکې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ناټو په دې وروستیو کې له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي، خو سوال طالبانو په ځواب کې له امریکا سره د دې ډلې د تړون پر تطبیق ټینګار کړی. زموږ غږ لازه د راډیو اوري. یوه ایرانی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده چې 19 کسان پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د ویلامې په خبرولو وویل چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوي. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو د یوه کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. دا معلومه نه ده چې د پیښې پر مهال په یادې کښتۍ کې څو تنه عمله وه. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو دا پیښه یو تصادف بللې او ویلي و چې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاتا سوه. د امریکا سمندري ځواکونه شي داسې متصاري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران په معمول ډول په یاد سیمه کې چې د هرمز تنګې ته نږدې د سمندري تمرینات کوي. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیې کې پر میلیونونو وګړو نن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه کم شوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ. په فرانسې کې تر 8 اونۍ وروسته خلک کولی سي د ګرځېدو له ځانګړي جواز پرته د باندې ووځي، او ځینې دوکانونه به پرانستل سي، خو رستورانتونه، سینما او تیاتر به لا هم تړلې وي. هسپانویان هم چې د دې ویروس د ډیرو ځپل شویو سیمو لکه مادرید او بارسلونا بهر ژوند کوي، کولی سي رستورانونو او بارونو ته چې خلاصه فضا لري ولاړ سي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې دا هیواد نسي کولی د فرانسې او هسپانیې په څیر اقدام وکړي. په بریتانیا کې د کورونا ویروس له کبله 2000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 25.15، اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 23.14، اسمان ځای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 25.40، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30.40، اسمان وریز او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 30.21، اسمان وریز او د باران اټکل.
نجی سپی د حواله حال خبر کړو. د افغانستان او سیمې له حاله مو د ازادي راډیو د خبری مجلې د خبری برخې په برخه کې مو خبرو. په خبری راپورونه کې اوري چې په کابل کې ځینو فعالانو د ایران سفارت مخې ته په اعتراض کې د ایراني پوځیانو لخوا د افغانانو په وړاندې وروستۍ ناوړه چلند وغنده.
ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټان چې دلته دي، د هغه څخه ځواب بر وغواړي، او د بین المللي ټولنو څخه دوی هم غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې.
در اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از آدرس طالب، نه تنها 200 نفر زندانی رها نشدن، خشونت هم بیشتر شده.
افغانستان کې په کورونا وایرس د نورو کسانو د اخته کېدو په اړه هم راپور خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو 2 اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتې کړي.
دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي، دا حتی باید وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسا او اسپانیا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول شوي محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي، خو بریتانیا ځینې محدودیتونه تمدید کړي دي. په کابل کې ځینو فعالانو د ایران سفارت مخې ته په یو اعتراض کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو وروستی چلند وغنده. دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایرانیانو لخوا د وروستي کړنې په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغې چې روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران پولیساتو ځواکونو شاوخوا 50 افغان کارګر له شکنجې وروسته اوبو ته وغورځول، دغې پیښې په هیواد کې سخت غبرګونونه راوپارول. په کابل کې د دوشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته په دې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دغو مدني فعالانو د ایران حکومت د افغانانو په بیرحمه وژنې تورن کړ. د دې اعتراضي غونډې یو غړی نصیر احمد مایار وایي که د دوی غږ وانورېدل شي اعتراضي غونډې او لاریونونه به پراخ کړي.
که چیرې حکومت دغه پوښتنه وکړي، موږ مدني ټولنې همیش موږ غږ پورته کړی دی، موږ اوس دلته په کابل کې یوه مظاهره جوړه کړې، موږ مجبور یو، ځکه هغه که وژل کېږي د هغه وینه زموږ وینه یوه ده. موږ مجبور مکلف چې د افغانستان په 4 ولایتو کې هغلته مظاهرو ته دوام ورکوو. همدغه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې د ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټان چې دلته دي، د هغه څخه ځواب بر وغواړي، او د بین المللي ټولنو څخه دوی هم غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه هغه مهال چې شاوخوا 50 تن افغانان غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي، د ایران پولیساتو ځواکونه لخوانی ول شوې او لوهلو ټکولو ورسته د ایران په ذوالفقار سیمه کې حریروت سین ته ورغورځول شوې دي، چې لډلې یو شک سمړ شوې پمړ شوې او کلاسو کسانو مړي پیدا شوې او د 15 نور لا هم نه دي معلوم. اعتراض کوونکو مدني فعالانو حکومت دې په هی پټاړو په بیغوري تورنوي وای حکومت دې وژل شوې او افغانانو کورنۍ سره جر تر جر مرستي وکړي. خدای افغانستان د بهرنی چارو وزارت بیان ګران هیواد ازادي رادیو ته ویل په دې تړاو د دوړو طرفونو لوري چېډنی پیل شوې.
اعلی سرکمنانه دې نظامي سره مفتش تر نظر لاندې لس نفری د هیئت تعین سوی دی. هرات ته سفر کړی دی تر څو د تحقیقات او څېړنې نږدې وڅاري او د اجرایې کړي. هغو مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلی د هرات والي په حضور کې د خپل سترګو لیدلی حال او هغه څه چې ورباندې تیر سوي وو په هرات کې د ایران جنرال قونسل ته بیان کړل.
دغه شان دغه وزارت لخوا په یو تازه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ یې خبره کړې ویل شوي چې د ایران او افغانستان په پوله درامسته شوې پیښې په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې تر څېړنو وروسته به د دواړو هیوادونو چارواکي که اړتیا ولیدل شي د دې موضوع په اړه به د پیښې په ځای مشهد او هرات کې ناستې هم وکړي. د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوي پلاوي مشر جنرال حمید طهماسی پرون هرات کې خبریالانو ته ویلي په دې اړه کره شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوي دي. تر دې د ایران حکومت په دې پیښه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ په موقت ډول وځنډوله. د دې شورا ویاند په کابل کې رسنوي ته ویلي د افغان حکومت لخوا د زرو طالب بندیانو د آزادېدو په بدل کې باید 200 افغان سرتیري خوشي سي وای چې د نوموړي په خبره دا کار نه دی سوی. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان امنیت شورا په تازه اقدام کې د طالبانو د آزادېدو پروسه په موقت او مشروط ډول ودروله. د دې شورا ویاند جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د ښاغلي فیصل په خبره کې طالبان د افغان حکومت سره همغږي د بندیانو خوشي کولو پروسه پر مخ یونسي د دې پروسې دوام لپاره دلیل نشته. نوموړی وایي د دې لپاره چې افغانان سولې ته ورسیږي طالبان باید د افغان امنیتي ځواکونو په خوشي کولو کې له چټکۍ څخه کار واخلي. د افغانستان د امنیت شورا ویاند وایي طالبان له نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري او سولې ته ژمن نه دي.
د خلکو په مقابل کې روان تاوتریخوالی دی ودروي تر څو بالاخره سولې دغه فرصت چې ایجاد شوی دی موږ له دغه څخه وکولای سو چې عظمي استفاده وکړو. غیر له هغه طالبان به په تاریخ کې د سولې د پروسې خواهله خواسته د ناکامۍ اساسي عامل وي.
د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې تر دا مهال افغان حکومت زر کسه طالب بندیان آزاد کړي او طالبانو هم 101 کسه چې په هغه کې 115 افغان امنیتي سرتیری دي آزاد شوي دي. د ښاغلي فیصل په خبره په دې 115 کسانو کې 49 د لیست مطابق نه دي. د هغه په خبره دغه 49 کسه د امریکا او طالبانو له حقوقو وروسته نیول شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلی چې نن او پرون ورځې 350 زندانیان خوشي کړي چې له دې سره ټول خوشي شوي د طالبانو له لوري بندیان 244 ته رسیږي.
همدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ په موقت او مشروط ډول وځنډوله. مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې په کابل کې ځینو فعالانو د ایران سفارت مخې ته په اعتراض کې د ایراني پوځیانو لخوا د افغانانو په وړاندې وروستی چلند ناوړه بللی او غندلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو د وهل ټاکولو او بیا یې سیند ته د اچولو موضوع څېړي. بلخوا په هرات کې هم نن دې ته ورته اعتراض د ایران د قونسلګرۍ مخې ته سوی دی. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر سره په مستقیم تماس کې دی. صابر صاحب، اعتراض کوونکو هلته څه وویل د ایران د قونسلګرۍ مخې ته؟
بله، سلام به شما، به تمام همکاران گرامی و شرمنده های رادیو آزادی. چیزی که شما هم به او اشاره کردین، امروز شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولایت هرات در مقابل قونسلگری ایران در این ولایت دست به اعتراض زدن و اینا شعارهای در دست داشتند و عملکرد یا عمل ماموران ایرانی که متهم به انداختن کارگران افغان به دریای هرمز هست گیر یک عمل نابخشودنی تلقی کردن و از حکومت افغانستان و همچنان نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی و بین المللی تقاضای از این کردن که باید این موضوع بررسی بکنن، تحقیق بکنن و کسایی که عامل این رویداد هستند باید اینا مجازات بشن. و همچنان افراد تاکید کردن که حکومت افغانستان باید در برابر این مسئله استراتژی کنه و این مسئله نگذاره که مانند دیگر قضایای کسری حکومت ایران ماموران ایرانی علیه مهاجرین افغان و دیگر کارگران افغان صورت گرفته ای به مو شکل باقی بمانه و باید این بار به این مسئله رسیدگی جدی صورت بگیره.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال و چې په هرات کې د ایران د قونسلګری مخه ته د اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تر دې مخکې په کابل کې ځینو فعالانو د ایران د سفارت مخه ته په اعتراض کې د ایرانی پوځیانو لخوا د افغانانو په وړاندې وروستای چلند غندلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپل بریدونه زیات کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی نه یوازې له امریکا سره د دې ډلې موافقه نقضوي، بلکې په جدي ډول د سولې پروسې ته زیان رسوي. طالبان بیا ټینګار کوي چې امریکا او افغان حکومت له دوی سره خپلې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي کړي او بیلګه یې راوړي چې حکومت د طالبانو په ژر نه خوشې کولو په خپله د سولې خنډ ګرځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان جاوید فیصل سره صفی الله ستا نږدې مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې بریدونه څنګه زیات شوي او د دوی ارقام څه دي.
له بده مرغه چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې هم د ولسي خلکو خلاف تاوتریخوالی نه دی درولی. دوی د روژې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په مقایسه 3 سلنه تاوتریخوالی زیات کړی دی، چې په نتیجه کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او 4 نور زخمیان دي. دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي دا حتی باید وکړي.
څه فکر کوي په دې د حملو په زیاتېدو سره ستاسو په نظر هغه موافقه چې امریکا له طالبانو سره کړې وه د هغې هغه ماهیت څومره تر پښو لاندې کیږي او نقصیږي؟
دوی هلته تعهد کړی دی چې د سولې د پیشرفت لپاره به کار کوي، خشونت به کموي. بدان کله چې دوی تاوتریخوالی کوي په دې معنا ده چې له هماغه توقعاتو څخه هم وزي او پر خلاف باندې کار کوي.
یو څه په آخر کې غواړم وپوښتم چې د راپورونو په اساس دوی په خارجانو باندې حملې نه دي کړي په مارچ میاشت کې، برعکس په افغان پوځیانو باندې 20% حملې زیاتې کړې وي. په دې ارتباط د افغان حکومت دریس څه دی او څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
موږ پخوا هم ویلي دي چې طالبان یوازې افغان وژنه کوي، د هغوی روان جنگ یوازې د افغانانو خلاف دی، نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو خلاف دوی جنگ کوي، دوی د افغان ولس خلاف هم جنگ کوي. دوی د افغانستان د فرد قاتلین دي، د کوچنی د نر د ښځې، ځکه دوی له وحشت څخه ټوله متضرر شوي دي. بنا د دوی هیڅ راز مشروعیت، قانوني صبغه هیڅ شی نه لري، یوازې افغان وژنه او مسلمان وژنه ته هغې ته دوام ورکړی دی. دا ټکی د اندېښنې وړ دی او د سولې پروسه سل په سله کې متضرر کولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وی چې ویلي وسلوالو طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتوي، چې په دغو حملو کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 نورې مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې وزارت معین نن په یوه غونډه کې د غرض په تیرو 24 ساعتونو کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د 14 کسانو د رغېدو او 2 نورو د مړینې خبر ورکړ. امید ظهیر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورس تر بلې په شدت سره د کورونا وایرس لخبریدو په اندېښنې سره وایي له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې کلي خپل د خلکو سره ده. د دې وزارت مسؤلان وایي چې خلک په کور کې پاتې شي، خپل منځي واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او خپل لاسونه په تکراري ډول په صابون ومینځي، کیدلی شي په کووید-19 ناروغۍ لخته کېدو څخه وژغورل شي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کورونا وایرس له کبله له خطر سره مخ شوي چاپیریال کې د ژوند کولو پر طرحې کار کوي.
اوس چې په تکرار مو خپل وطنوال ته یاد کړی دی د کورونا نه مخنیوي د حل لار د خلکو په لاس کې ده. روغتیا وزارت به ټول خپل اهتمامات لاس لاندې ونیسي او که خلک ورته توجه ونه کړي زموږ فعالیتونه دومره مؤثریت ونه لري. زموږ امارو ارقام هر ورځ د زموږ ادا تاییدوي.
ښاغلی مجروح ټینګار کوي چې کورونا به افغانستان کې ژر پای ته ونه رسیږي او خلک باید د کورونا ګواښ ته په کتو د عامه روغتیا وزارت لارښوونو ته په پام خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې قرنطین پای ته رسول شوی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبت نورو ورځو ته زیاته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 209 شکمنو کسانو څخه ټیسټونه اخیستي چې له ډلې یې 215 اتیا تنه په دې وایرس اخته ګڼل شوي دي. کابل بیا هم د 116 مثبتو پیښو په لرلو سره نسبت بل هر ولایت ته په کورونا د اخته کسانو لوړ شمېر لري. د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو ته په کتو ښکاري چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به په خواله رسنیو کې یوې بېوزلې ماشومې ته د خیریه بنسټ د مسؤول د چلند په تړاو څېړنې بشپړې کړې. د دې کمیسیون د ماشومانو د حقونو کمیشنر ازادي راډیو ته ویلي چې له ماشومانو سره ناوړه چلند او ورڅخه ناسم استفاده د بشري حقونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. د ارمان خیریه بنسټ مشر ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ماشومې سره د انسان دوستۍ له مخې مرسته کړې ده. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
دغه ویډیو چې تاسو یې غږیزه بڼاوري پرون په خواله رسنیو کې زرګونه لیدونکي او خبرګون نه درلودل. دا ویډیو چې د ارمان خیریه بنسټ لخوا خپره شوې ښیي چې د دې بنسټ مشر ارمان فیضی له یوې بېوزلې کورنۍ سره د مرستې په هدف له ماشومې نجلۍ سره په مرکه بوخت دی. د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی دې ویډیو کې له ماشومې نجلۍ سره د مرکې پر مهال د هغې په لاسونو او بدن لاس وهي. د ویډیو دې برخې د خلکو سخت خبرګونونه راپارولي او ارمان فیضی یې له یادې ماشومې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن کړی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په یو ټویټ کې د ارمان خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی دا کار د ماشومانو د حقونو سره په ټکر کې یاد کړی دی. په ورته وخت کې دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو کمیشنر رازیا سیاد وایي د ارمان فیضی لخوا له یادې ماشومې سره داسې چلند او بیا یې په خواله رسنیو کې د دې ویډیو لاس په لاس کېدل په ښکاره ډول انساني ارزښتونو او بشري حقونو ته سپکاوی دی.
خبره شوه له بده مرغه ښیي چې یو ماشوم د ناوړه چلند سره مخ کیږي. دا ډول چلند نه یوازې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستل دي، بلکې د انساني ارزښتونو او بشر حقونو خلاف ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې موسسې د اړیکو مسؤله مریم عطایی بیا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې له یاد ماشومانو سره هر ډول ناوړه چلند باید وڅېړل شي او مسؤلین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ماشومانو ملاتړ نړیوال دفتر له ماشومانو سره هر ډول ناوړه جنسي چلند محکوموي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې له ماشومانو جنسي ګټه اخیستونکي او ځورونکي د قانون منګولو ته وسپاري.
ارمان خیریه بنسټ نږدې دوه میاشتې کېږي چې خلکو ته د مرستو رسولو برخه کې کار کوي. د دې خیریه بنسټ مشر ارمان فیضی له دې وړاندې یو خصوصي تلویزیون سره د خیریه خپرونو په برخه کې کار کاوه. ښاغلی فیضی په ده باندې د لګول شویو تورونو په تړه وایي
په دې وروستیو کې چې کومه ویډیو په سوشل میډیا کې ښکته پورته کېږي، زما ویډیو د یوې ماشومې خورکۍ سره د خواخوږي ویډیو ده، د همدردۍ ویډیو ده، د عاطفې او مینې او انساني کړنې ویډیو ده. نه پوهیږم چې ذهنیتونه څنګه دي د ټولنې یوه وړه ماشومه چې نه کلنه ده یا ته کلنه ده چې هغه ماته زما د لورکۍ یا خور یا د وریرې حیثیت لري، نو خلک په دې پسې خبرې جوړوي چې دا زموږ ټولنې سره هیڅ نه ښایي.
په ورته وخت کې یو شمېر روانپوهان وایي چې له ماشومانو سره داسې چلند هغوی له ذهني پلوه زیانمنوي.
د ډیوی نادر راپور مو اورید. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو قیمتونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو چارواکي وایي هر ورځ دوی دوکاندارانو ته نرخنامې ورکوي او هر هټیوال چې له نرخنامو سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره کیږي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
سره لدی چې اوس په جلال آباد ښار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه قرنطین مات شوی، د تورخم لاره د سوداګریزو او په ځانګړې توګه د خوراکي توکو پر مخ په اونۍ کې 15 ورځې پرانستل شوی، خو لا هم د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو قیمتونو شکایت کوي او له ولایتي چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي. دوه تنو غلامی رحمان او تسل مشال رادیو ته وویل
که به یو شی په 50 کلر به وس هغه په 50 افغانۍ باندې د دکاندارانو زمونږ دغه هله ده چې دغه غریب ولس دومره مناسبه ګټه وکړي چې هغه په یو لین روان شو.
نرخونه خو په ننګرهار کې چې دی ډېر زیاته پیمانه اوچت شوي دي، بالخصوص د سبزۍ په برخه کې چې کوم نرخونه دي دا ډېر لوړ تللي دي. هغه وخت کې چې کلارې مروج وي نو په موږ به سل کلار باندې اغسته، یو من رومي بم پرې اغسته، یا به من پیاز یا لوګان اغسته. اوس هغه 3-3.5 افغانۍ ته رسېدلې دي، 1500 کلارې باندې به غوښه وه، اوس په 3.5 افغانۍ باندې ده.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي ولس د نرخونو د کنټرول په برخه کې همکاري وکړي، ولایتي اداره مکلفه ده چې له نرخنامو نه سرغړوونکي مجازات کړي.
چې د ننګرهار د ولایتي ادارې په کچه باندې امکان لري، موږ کوشش کوو چې نرخونه دلته کنټرول کړو او څوک بې انصافه ګټه ونه کړي. زما هیله د ولسونو هم دا ده چې په دې ساحه کې هم مرسته وکړي. په کوم ځای کې چې څوک زیاتیا کوي، تخلف کوي، هغه باید مربوطه ناحیه، ولسوالۍ یا ولایتي ادارې سره په تماس کې.
خود جلال آباد خاروالی د مارکیټونو د تنظیم امیر شاکر الله سباون وایي دوی هر ورځ نرخنامې تعقیبوي او هر هټیوال چې له نرخنامو سرغړونه کوي قانونی چلند ور سره کیږي.
هغه سبزیجاتو نرخونه چې د تیرو سلور 15 ورځې مخکې لوړې شوې وي هغه مو کنټرول کړی دي، تاکي جدي روان دي. هم د پلورون کې د سبزیجاتو چې په منډي کې دي وي مجازات شوي دي، پلسهاو خلک نیول شوي دي او زوته تسلیم شوي
دي. د جلال آباد خار په اوسیدونکو غږ کوي چې د خوراکي او نورو توکو د پیرلو پر مهال له هټیوالو نرخنامه وغواړي. که هټیوال پرې له نرخنامې نه لوړ توکي پلوري، په نرخنامه کې په ورکړل شو شمیرو دې د نظارت کمیټې ته خبر ورکړي، سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه او اسپانیا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګیدلي ځینې محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي، خو بریتانیا دا محدودیتونه غځولي دي. د امریکا جګپړو چارواکو ویلي چې تجارتونه او شرکتونه باید بیرته پرانیستل سي چې اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
په فرانسه کې ورسته له اتو اونیو اوس خلک کولای سي پرته له جواز اخیستلو پلی تاګ وکړي. ښوونکي کولای سي خپل کار پیل کړي او ځینې دوکانونه او د ویشتو جوړولو سالونونه به بیرته پرانیستل سي. بارونه، رستورانونه، تیاترونه او سینماګانې به لا بندې وي. د هسپانیې د مادرید او بارسلونا ښارونو اوسیدونکي کولای سي په بارونو او رستورانونو کې له ودانیو د باندې کښېني. د برتانیې صدر اعظم د مې په 10 نیټه وویل چې اوس ډیر وخت دی چې د هسپانیا او فرانسې غونډې په برتانیا کې محدودیتونه لرې سي. بوریس جانسن وویل هغه کسان چې له کوره کار نسي کولای باید وهڅول سي چې په راتلونکو اونیو کې کار ته ولاړ سي، خو په همدې حال کې د وویل چې باید له عمومي ترانسپورته استفاده ونسي او خلک باید له یو بل سره فاصله مراعت کړي. د ویل چې د خپل هیواد پارلمان ته به د دوشنبې په ورځ د مې په 10 نیټه نور معلومات وړاندې کړي. په برتانیا کې د کورونا وایرس له کبله 2000 مړینې ثبت شوې دي چې په اروپا کې د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر دی او تر امریکا وروسته پر نړیواله کچه دوهم دی. په داسې حال کې چې میلیونونه کسان بې دندې شوي او اقتصاد له رکود سره مخامخ دی، په ټوله نړۍ کې حکومتونه غواړي چې خپل اقتصاد بیرته پر پښو ودروي. په امریکا کې دا بیړنۍ حالت روښانه دی، چیرته چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې تر 3.3 میلیونه زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د امریکا د مالیه وزیر سټیفن نوچن د یکشنبې په ورځ د مې په 10 نیټه وویل چې که یې هیواد تجارتونه بیرته نه پرانیزي، اقتصاد ته یې دایمي زیان رسېدای سي. د اټکل کړی چې د امریکا اقتصاد د روان کال په 2 نیمایي کې بیرته پر پښو درېدای سي او په 2021 کال کې به د پام وړ وده وکړي. د دوی خوشبینانه څرګندونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې د سپینې ماڼۍ دوی ستونزې تر سیوري لاندې راوستلې. د امریکا درې لوړ پوړي چارواکي چې کورونا وایرس ته د غبرګون پر پروګرام کار کوي اوس مهال په قرنټین کې دي. د مې په 10 نیټه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم قرنټین سوی دی، ځکه چې په دفتر کې یې یوه مثبته پیښه ثبت شوې. خو د ده یوه ویاند ویلي چې پینس په قرنټین کې نه دی او د مې په 11 نیټه د دوشنبې په ورځ به خپلې دندې ته ولاړ سي. د روغتیایي ارزونې ادارې اټکل کړی چې د اګست میاشتې تر 4 نیټې پورې به په امریکا کې 1,00,000 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه سي. په امریکا کې تر اوسه 1.3 میلیونه کسان مثبت ثبت شوي او د دې وایرس له کبله 80,000 نور مړه سوي دي. د جانز هاپکنز په هنتون د معلوماتو لمخې دا پنړی کې د کورونا وایروس لکبل د تلفاتو تر ټولو لوی کچه ده.
په نړۍ کې مو د کورونا وایروس د ورستي وضعیت په اړه راپور له ملالۍ بشیر څخه واورېدل. دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه واورئ. مهرباني،
تشکر از شما سالی صاحب.